سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست د مهال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه د لارښو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستې عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاره سن اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نوې غوښتنې موخه شي ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړ شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیواله غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنی آسیا لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په روپی وبین کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز سپرس استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړي دي. دوی همدارس د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپا ټولنې ویلي دي چې د منځنی آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې ښاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړي دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمي جذب کړي. دغه ساده خو موثره اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 15 درجو پورې راټیټ کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شو او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي ادارو کې عملي کیږي. د تودوخه زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونی د تودوخه څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول دیار لزه خزيات د 2013 ډیر کسان ژوند واخیست. احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنه اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل کپتوګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیه په پلازمین انقره کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدل لپاره انتظار بسی او یوازې با لخپل روسی سیال سره مخامخ وګوري له نور روسی چارواک سره. زلنسکی پرون په کیف کې خبرلن ته ویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته هم چې اوس د منځنی ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اوربای متحدینه څه کوي چې د نړیوالې دومي جګړې راوروسته د اروپا ته ټولو لوی خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ویل چې روانونه په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې تر خای خې پایلې ولري. خغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پوړ امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ او ګلریز د کون کوزه برښنا مخاري او زربي هم تاسو ټول ته شرغ واس هم د جغرافیه مضمون اووم ټولګي شپږ بلوسته هله من د ام چې تاسو ټول کډر مونږ او ګلریز د کون کې برتر او جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وي درنه ګلریز د کون کوله که سرنګ چې زمو راسته سودن ورځي مضمون جغرافیه اووم ټولګي کتاب شپږ بلوسته نو هله من د ام تاسو ټول کډر مونږ د کون کې د لوستر پای پرې سره ملکیه وکړي او ورسره ذکرې کډر مونږ د کون کو د تل پسې دی سره به هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ، تاسو ټول قدر منځ ته کوئ کې باید له خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتابچا او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو وګورئ چې کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له و دې شمې نه پیل به تر شپږ وشتې مې سپې پرې. هم چې نن قدرمن وګورئ چې کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث په لورو عبارت دی. لومړی، د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنه وګړي، زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو وګړي، زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړی سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونو چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبه باندې بدلېږي، او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بل سره یوځای شي، نو د سیندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي، او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي، او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي، او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتری کې د پراتې دي د دې وجدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړشتي امکان لري، او همچنان زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سندونه کې د بیړۍ د چړولو ور هم دي. یعنی په دغو سندونه کې بیړۍ هم چلول کېدای شي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونه کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستالانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستالانې څانګې وي دي، او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رستا طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي، او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دې اوبه ځای شي، نو لوی سیندونو سره د دې کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادیږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیه پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي. چې جغرافیه پوهانو د افغانستان رواني اوبه په 15 اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي، څلورمه حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي. چې یو یو ویزه تاسو ته ماز په لاند او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه ولولو. د دې حوزې ډېر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي، چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو لوی او اوږد سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیز لمونو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو څلرم سیند چې دی د هری رود د حوزې سیندونه دي چې د هری رود حوزې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیز څخه سرچینه اخلي او له ختیز څخه د لویدیز لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تک لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همشدان قدرمن او ګلالي د کاونکو پنځم د تړلو حوزو سیندې چې د ډیر مهم سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي. د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره دیږي. یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپل د غزنی سیندې چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرېدو څخه ورسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیندې، د سمنګان سیندې، د اندخوی سیندې او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درنو ګلریز د کونکو هله مندې چې تر دې دم پر تاسو ټول د افغانستان د اوبلرونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړی وو. سې چې وسم د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولوم. درنو د کونکو پلان او خلص ډول سره وایو چې جهیل سته وای او د جهیل څخه زموږ تاسو مقصد څه دی. همیشه دا بیان وساتي هغه ولاړی او بچی سلورو خاوته و چې او سیجا او پمنسکی او بوبي د جهیل پنه مسرې دي. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو درمایسته کېدو سبب شوی دي. او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي. او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمو ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یدیږي لکه د همون کول بلاړي اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یدیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان همون همون ولوچی د هلمند د همون یا هم د صابر همون د پوزک همون او د ګوتزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمویزو سندونو او بوجریوی د دې همونونو غاړي د سندونو د اوبو د زیاتېدو له عمله سره توفیر کوي. او هم چې نن دغه سندونه چې دي درنو ګلالیز د کونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ده. هم پر هغو پوری اړه لري. همچنان درنو ګلالیز د کونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري. او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیات پاکې، رونې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي. کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي. نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطحې څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې د کل جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري، او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره، او سور یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمدي او کنګل وي، ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی، هغه سیمې چې دي لوړې سطحې دي چې موږ تاسو ته پوهیږو، لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي، او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمدي او کنګل دي. همچنان درنو ګللې زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی، او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي، او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سور 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري، او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښو سرځایونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو، اخیرنۍ چخیل چې دی هغه په خپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي، کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري، او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه. د دې چخیل اوبه ښه خوند لري، له شو رونو اوبو له جملو څخه شمېرل کیږي، او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګینې دي، او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، یو شمېر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي، هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د خیبت، پامیر او جستل، پودین او ذوالفقار بندونه چې دي، دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل، لکه دا چې تاسو پوسیو اوسېږي. اوس هم د لوس پر اتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ. دویم، د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره؟ دریمه پوښتنه، جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. نور درنه زده کوونکو، زما تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه شوي اوسېږي او یو څه مزده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازریږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اوس په لحمن شیطان رجی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات متبول کی قدر مون اوګل ریس کون کو زبرش نغم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واس پم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږم لوستم. هله من د ایم چې تاسو ټول قدر مون اوګل ریس کون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن کارمن ز کون کوز مرستا سو د نن ورځې په ژوند لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبو هيږي. کتاب صفاله نه دیشي مې نه پېل بیا ته شپږ سل وشتې مې سپې پرم. همدارنګ کارمن وګړلې ز کون کوز مرستا سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی، د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبو هيږي. دویم، د اروپا د لوی وچی د ترانسپورت په حق له سبو هيږي. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرستا سو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کارمن وګړلې ز کون کو د پرته او د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست پیپر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پروګرام لیست د کونکو د لوست په شبو کې لومړی مرابطه سو د اوروفا د قانون او صنایعو په حق له معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې مرابطه سو د اوروفا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیه، بشري جغرافیه او هم چنان د دې تر څنګ د اوروفا د لوی وچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ مرابطه سو د اوروفا د لوی وچی د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړل. لومړی سر کې مرابطه سو د اوروفا د لوی وچی د قانون په حق له معلومات ول. خو ځکه کونکو د اوروفا د لوی وچی د موقعیت لحاظ څخه اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده. یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې کوم پراختیا کړې ده څومره ورې کړې ده د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وي. یعنی دوی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ کلمونه وګورل لیست کوونکو د اروپا لوی وچې کې نیپ چې دی نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو له کشف څخه د مخې اندازه ډیره لږ و. یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې شې دي دا کشف څه د دې څخه مخ کې د دغه اندازه چې و د نیپ تو اندازه چې و په ډیره کم اندازه سره و. بیا ستل لسا پراختیا ومده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیا وسګیلو په ډیری کټه اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنی دا کوم نفت چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دی دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیا وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې د دغه د نیپټو په برابرول کې د دې د چیلو په برابرول کې د دې د پټرول او ډیزل په برابرول کې دا د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کاشه شته کم ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او غاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ درمونه وګړي زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی کچیر مو راو تاسو د دې د نفت زیرمو ته وګورو د نفت زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون نه چي دي زیات نو موږ ویلې شو چې اروپا لوی وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو د پلوه څخه یو شتمنه لوی وچه له جمهور څخه شمیر کیږي او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکو دي. برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په ځیره کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو قانونه شتري او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښه زده کوونکو تر دې دمه پرې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نیپټو په حال کې په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوس په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپل کارګو په واسطه سره کوم شان جوړېدل په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې به د چاکوګانو جوړول دي د چاګوګانو او تور او داسې نورو پریکونکو شانو لپاره او پسې ودن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لسیسنه یو له جملو څخه شمیرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوشي هغه کوم چینی لوشي چې کوم چې مراد تاسو په خپل کورونه کې د غزار اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو. د دوغو چینی لوشو په کې هم ستر پرمختګ درلود او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه په کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپل ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې یو درنو زده کوونکو اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د قانونو ترڅنګ جوړې شوې دي چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په شته ګسر سره ورسېږي. د اروپا له مهمو بدرونو څخه درنو ځکونکو یو هم د امریستردم د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې به دی هغه درنو ځکونکو هغه په ایتالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمیرل کیږي او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دی هغه د پلیزات ویل کول کی چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړی چلول دي، د موټرونو جوړول دي او د سنور برخي دي چې دی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللې ځکونکو تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ وړ دي. کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له عمل څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باندې کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده او یو له یو لدې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې به دې درنه ځکونکو د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان تر جلبوي او دالي فورونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولو لپاره په لیري توګه سره کاشه تر اخسل کیږي او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو دی د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غوړلې ځکونکو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، کسرونو، تاریخي او معماری هنري اثر د تروریزم نوري صحیح شمیرل کیږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو جوګل لیز کون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایع او قانونو په حق معلومات ولبستل او سم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې پرې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړي. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریمو لوی وچو له جملو څخه شمېر کیږي، یعنی ورسته د افریقا او اسیا څخه دویم لوی وچې دریم لوی وچې د کوم چې پراخوالی زیاتې. نو خو جوګل لیز کون کو په دې لوی وچې کې لوی وځي څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نمبر کولای شي. هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغه کلمې څخه دی چې دې وځي څخه او بل ځای ته د سوداګریز مالونه او انسانانو د وړل او راوړل څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډ په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړی او الوتونکو یا د پی پی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ تاسو ویل شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیره بیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې موږ نه چاره چې دا هغه په خپل سړک یا هم لوی لار ده. په اروپا کې درنو سکونکو د شسړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامی او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپل نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی سي چې په یو سات کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زده کوونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په دې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن لغړنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتر اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک شول چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندې موټرونو شمیر په لږ اندازه سره د خپل نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غوړل لیست کوونکو په دریمه برخه کې د وسپنې لارې دي چې د وسپنې لارې یا هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشم را تاسو ته ویل سو. دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې واټ کې پیل سره دغه جوړونه په